سلامونا سلیم شي افغانستان کې د شپې نه بجدي د خبري خبرونه تموز فريد سيال د قدر جلالوف د تخنيکي چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان د حکومت ویان زمیلا مجاهد پاکستاني چارواکو هغه ادعا ورته کړی دي چې وایي د هیواد پر وسو نام نه یو کې افغانان خکیل دي. ښاغلی مجاهد نن پر ټویټر لیکلی دی چې د بیلابیل پاکستاني چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان لګول شوي تورونه ردوي. ښاغلی مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر خلاف وکارول شي. د طالبانو د حکومت ویاد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې بیلابیلو پاکستاني چارواکو په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې تر واک لاندې سیمو څخه یې په پاکستان کې بریدونه کیږي. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستان د دولت د وزیر هند رباني کړې وه چې ادعا یې کړې د پاکستان په وروستیو نام نه یو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. اغلی هنرمانی کرا پرون لیو پاکستانی تلویزیون آج سره په امریکا کې ویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاری شو افغانان دي. اغلی کرا په خپل امریکا کې دا کړی ده چې د پاکستان په نام نیو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو دغه هیواد ته ورغلي دي. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف ویلي وو د طالبانو حکومت پاکستان ته د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبانو حکومت د امام خمینی د مرستو د کمیټي دفترونه په کابل، هرات او مزار شریف کې تړلې دي. پیران کې د جماران خبري اژانس راپور کړی دی چې د کمیټي دفترونه یو میاشت وړاندې په کابل کې او درې ورځې وړاندې په مزار شریف او هرات کې تړل شوې دي. د راپورونو پر بنسټ د کمیټي دفتر لا د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې خلاص دی. تر اوسه د دې دفترونو د تړل کېدو علت معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د راپورونو پر بنسټ د امام خمینی د مرستو کمیټه د کار او ټولنیز چارو له وزارت سره ثبت او اقتصاد وزارت ته مالیه ورکوله. د دې کمیټې دفترونه چې په افغانستان کې د کار کولو کلونو تجربه لري ویل کېږي د طالبانو په تیره دوره کې هم تلل شوي وو. د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځنی اقتصادي غونډه نن په اسانۍ کې پیل شوې ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تن افغان چارواکي او سوداګر د غونډې ته وربلل شوي دي. د دې وزارت په خبره په دغه کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوال لخوا دي د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزې نخلیدیات هغې غونډې ته ورغلی دي. د دغه وزارت په وینا د غونډې مقدماتي مراسم پرون چهارشنبه پیل شوي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات همش ویلي دا اقتصادي غونډه به د طالبانو په وړاندې د دغه هیواد پر هغې دریسې هیڅ اغېز ونه کړي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. تر اوسه د قزاقستان له حکومت سره د طالبان د یو ترهګریز سازمان په توګه ثبت دي. او د چین په پلازمینه بیجینګ کې د سیلابونو د راوتلو له امله تر دې دمه لږ تر لږ 1 مړه او تر شپږ 20 ډېر کسان نور بېدرک شوي دي. په بیجینګ کې د وروستیو ورځو سختو بارانونو د اندازې له پلوه وسلو څلوېښت کلونو کې په دقیق ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکینګ د هوا پیژندنې د ادارې د اعلان پر اساس د شنبې د ورځې تر اوسه تر پرون سهاره پورې په دقیق ښار کې 244 ملي متره زیات باران ورېدلی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د دولت په چارو کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر هند رباني کړ ویلي دي چې د پاکستان په وروستیو نام نیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې شواهد هم د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. په دې اړه چې ولي اغلی کر د غیدا کړی دا وړاندې په درته راپور کې تفصیل ولرو. لدی سره جوخت به د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ویلي دي چې پولیسو تیر شپه په دغه ښار کې لسګون افغانان نیولې دي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. پر دې مو په راپور کې د افغانانو سره هم خبرې کړې دي. په دې اړه به هم راپور واوري چې د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت ویلي چې د سپین او تور زیړي د زیاتېدو د پیښو په پیښو کې البته زیاتوالی راغلی دی. همدارنګه کونړ ته به هم ورشو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین ویلي دي چې په دغه ولایت کې د کیلو لپاره ځینې سیمې مساعدې دي.
او په ګرمو سیمو کې لکه څوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو، دا ټولې مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب لپاره.
په دې اړه به هم درسره پور ولرو چې ډونالډ ټرمپ نن محکمې ته د قاضي په وړاندې حاضرېده، دا چې تور ورباندې څه دی وروسته به یې درته راپور کړو. ولرو نور مطلب هم لرو، ملتیا هم غواړو.
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر هنا رباني کړی دا کړی دا چې د پاکستان پر وروستۍ نامنیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر هم په اعلامیه کې ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په پوځي چاړه امرید کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کړې او د طالبانو له حکومت یې غوښتل چې په خپله خاوره کې دي د هغو ترهګرو مخه ونیسي چې له پولې بهر نامنی رامنځته کوي. تفصیل د همین هیواد په دې راپور کې.
د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې ده چې د پاکستان په وروستیو نامنیو کې افغانان ښکیل دي. هینا رباني کهر پرون له یو پاکستانی تلویزیون آج سره په مرکه کې وویل د بریدګرو له طبیعت څخه ښکاري چې افغانان دي.
شواهد نشنلټیز هم
شواهد طبیعت دی. په ډېرو پیښو کې موږ ځانګړي شواهد لرو چې شریک کړي مو هم دي. زه دا وایم چې د دې پیښو شاته افغانان دي.
اغلی کهر په خپل مرکه کې ادعا کړې چې د پاکستان په نامنیو کې ځینې هغه افغانان هم لاس لري چې په روغتیایي ویزو د هیواد ته ورغلي دي. خو تر دې مخکې د پاکستانی چارواکو د ورته ادعا په جواب کې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي وو داسې شواهد نشته چې افغان کډوال د پاکستان په نامنیو کې لاس ولري. هینا رباني کهر هم دا شان ویلي چې په افغانستان کې د حکومت له بدلېدو وروسته په پاکستان کې د بریدونو شمیرې ډارونکې دي. په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پوځ له مشر سره پېښور ته له سفر روسته پرون په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت پر یوې پوځي چوڼۍ برید کې افغانان ښکیل وو او ویلې دي چې په یاده پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوی د حقوق ترهګرو مخه دی ونیسي چې له پولې بهر ترهګریز فعالیتونه کوي. دا پاکستانی چارواکي داسې مهال د پاکستان په نام نه یو کې د افغانانو د ښکیلتیا خبره کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د پوځ د مشر په ګډون ځینو نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت تور لګولی وو چې د پاکستانی طالبانو د تحریک په وړاندې چې په افغانستان کې فعال دي او له دې هیواد څخه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي اقدام نه کوي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه بې ځایه بللي او رد کړي دي. ښاغلي مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. مجاهد همداشان ویلي چې دا ډول اداوې د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي او د نوموړي په خبره کچېرې له پاکستاني لوري سره اندېښنې شته وي په رسنیو کې د ادعا کولو پر ځای دي له دوی سره مخامخ شریکې کړي. دغه شان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم مخکې له پاکستان څخه غوښتي وو چې د افغانانو د ملامتولو پر ځای دي خپل امنیتي تدابیر ښه کړي. پاکستاني چارواکي داسې مهال د دې هیواد په نامنیو کې د طالبانو حکومت او افغانانو ته ګوته نیسي چې په وروستیو کې په دې هیواد کې د نامنیو پیښې ډېرې شوې او په وروستي خونړي برید کې چې د تیر یک شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جمعیت علمای اسلام ګوند په یوې غونډې وشو او داعش ډلې مسؤلیت ومانه، درې شپېته تنه پکې ووژل شول.
راپور کې مو واوریدل چې د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کړې دا کړې و چې د پاکستان په وروستیو نامنیو کې افغانان ښکیل دي او په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. بل پلو بیا د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي پولیسو تېره شپه په دغه ښار کې لسګونه افغانان نیولي او نن سهار یې بیرته د پیسو په بدل کې خوشې کړي دي. د دې شورا رئیس میر احمد رؤفی ازادي راډیو ته وویل پولیسو د دغو افغانانو کورونو ته ورننوتی وو او دوی یې سورولي هم دي. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د شپې یو شمېر نیول شوي افغانان امري شاهدان وایي که څه هم ځینې بیرته خوشې شول خو لا هم په ویرې او اندېښنې کې دي او دلته خوندي نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا یو ظلم دی، زمونږ مظلومیت جک باید نری بشریک سازمانونه کې دی اوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو شوراوی د دغه هیواد پولیسو د پنځشنبې په شپه ناوخته په اف او ولس کې د افغانانو په کورونه ورغلي او څلور دېرش تنه یې نیولې دي. دغه شورا زیاتوي که څه هم دوی د پنځشنبې په سهار د پیسو په بدل کې دوی بیرته خوشې کړل خو د نیولو پر مهال چې د افغانانو کورونو ته ورننوتې دي دوی ځورولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میر احمد رؤفی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اولس خارګوټو کې پولیس په وړو او لویو موټرو کې په ډېر وحشت او دهشت برید وکړ. یوازې له یوه بلا کې اولس ځوانان ووتل. تاسو فکر وکړئ شپه د دوی په ښځو او ماشومانو څنګه تېره شوې وي؟ بالاخره یې دوی سهار په شپږو یوو بجو خوشې کړل. هېڅ شک نشته له 50 کسانو څخه زیات کسان نه وي نیول شوي.
د نیول شویو کسانو له ډلې یو تن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د پنجشنبې شپه د او کورنۍ ته له ویرې ډکه شپه وه.
پرون شپه یو نیم بجې په دې فطري ساحه کې پولیس رید کول. هغه کسان چې وېزدار وو او هغه کسان چې وېزدار نه وو ټولې بېله د تفکیک ونیول. ما سره کې ویزه هم وو، اسناد هم وو، ټول شیان هم وو. ما دې ته ویلم که زما اسناد ورسره دی چې دا چک کول بېله که دا چک کې ما سره ونیول. ورسته تعدید و شیان او پیسې واخیسته او بل سره یې ما سره و. دا بالاخره مونږ خوشي کړ بېله کم ګناه بېله ورسره اسناد ولې پر ما باندې ظلم کوي.
د زیاته کړه چې پولیسو یو غټ موټر د افغانانو د وړلو لپاره راوړی وو او په خبره شل کسې نور هم له ځانه سره یوړل او سهار یې بیرته خوشې کړل. د اسلام آباد په اف او ولس ښارګوټي کې اوسیدونکی یو بل افغان چې دی هم د پولیسو د ګواښونو له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل دې وضعیت ټول ویرولې دي.
په دې سیمه کې ټول حیران وو، په تشویش ول. اندېښنه یې درلوده چې دا عمل بیا ځلې تکرار نه شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د کډوالو حقونو ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې هغه ویډیو چې ازادي راډیو ته رسېدلې پکې لیدل کېږي د پاکستاني پولیسو لخوا د یوه افغان کور ګډوډ شوی او د له دې وضعیت فلم اخیستی دی. په همدې حال کې د اسلام آباد پولیسو په یوه ټویټ کې د افغانو اتباعو د یادولو پرته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسلام آباد د پولیسو او د امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه بهرني اتباع چې پېژندنې هیڅ اسناد یې نه درلودل زندان ته استولي او د عملیات دوام لري. پاکستاني پولیسو په داسې حال کې د یادو عملیاتو خبر خپور کړی چې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف او د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا رباني کهر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکي ادعا کړی چې د پاکستان په ورستوي ناامنۍ کې افغانان لاس لري. خو په اسلام آباد کې میشته افغانو کډوالو شورا دغه ادعا ردوي. وایي دا مهال په پاکستان کې افغان کډوال د ګرځېدو او خپلو حقونو د دفاع اجازه نه لري، نو په خبره د پاکستان په ناامنۍ کې په څه لاس ولري. په پاکستان کې طالبانو له واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو ته کډوالي کیسونه درلودل د پړاوونو د بشپړېدو په موخه یې پاکستان ته کډوال شول چې اوس له ګڼو امنیتو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له هغو هیوادونو چې کډوال مني په ځانګړي ډول امریکا څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دوی د کډوالۍ دوسیې ته رسېدنه وکړي څو له شته ستونزو وژغورل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان لپاره دغه هیواد له استازو غوښتي چې له طالبانو سره د خبرې ودروي. دا چې علت یې څه دی تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دوحه کې د امریکا د استازو او د طالبانو حکومت د دوه ورځنۍ غونډې په اړه له خبرګونونو وروسته د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د افغانستان لپاره د دغه هیواد له استازو وغوښتل چې له طالبانو سره خبرې ودروي. جمهوري غوښتونکی مایکل مکال د ډیموکرات جو بایدن د ادارې په ځانګړي توګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو له سخت منتقدینو څخه دی. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د استازي رینا میري د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د ښاغلي مکال په حواله ویلي چې له طالبانو سره خبرې اترې له افغان ښځو او نجونو سره مرسته نه کوي. مکال زیاته کړې چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د ځپلو فرمانونه نن ورځ د هغه وخت په پرتله ډېر شوي دي چې رینا میري په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شوه. افغانان د متحده ایالاتو څخه د لا زیاتو معاملو غوښتونکي نه دي، ځکه چې دا د افغان میرمنو او د نجونو سره مرسته نه کوي او دا د طالبانو په عادي کېدو کې مرسته کوي. دا غونډې باید ودرول شي. دینا میری تیرا اونی پا دوحا که ده طالبان حکومت لپلاوی سره ده حقی او ده افغانستان لپاره ده امریکا ده زنگری استازی توماس ویست تر دو ورزین ناستی وروستا پا یو لر تویتونو کلی کلی چه ده افغانانو او بشری قونو ده ملاتر و ده پراخو غفتونو لعمل چه وای پا بشری چارو پا زنگری توگا پر حزو انجونو ده سخت و بندیزونو پاره باید لطالبانو سره تعمل وشی لخپلو همکارانو سره یو زای طالبانو سره خبرو تا کیناستم. دا غونډه تر دې وړاندې هم له نیوکو سره مخ شوې ده. په تیرو څو ورځو کې یو شمېر فعالانو او یو شمېر افغان سیاسي او مدني خوځښتونو پر اینا میرې نیوکې کړي او ویلي دي چې له طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي په توګه دا ناسته باید د افغان ښځو او د بشري حقونو د فعالانو په نوم توجیه نه کړي. د ښځو د حقونو فعال رمزي سعیدي وایي افغان ښځې نه غواړي له طالبانو سره تعامل وکړي. نوموړي وایي که دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي باید خپله د خپلو ځانونو استازیتوب وکړي نه بل څوک.
خب هتیر قال باید کسای درو برنامه
هاش لک تر لگه هغه کسان چې پرشتینی توګه د خزو د حقونو لپاره غږ پورته کوي باید په دې غونډه کې برخه واخلي، نه هغه کسان چې د پردې تر شا او په واقعیت کې بیل نظرونه لري. تیر کال هم غونډې وشوې خو کومه پایله نه درلوده.
هیڅ اصلا ما دستاورد یې زو نداشتیم.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله خو دا خموش دغه ناستې بې پایلې ګڼي او وایي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې دا ثابته کړې چې دوی خبرو ته چمتو نه دي. اغلې خاموش زیاتوي
په تیرو دوو کلونو کې ډېرې لاروي چې طالبان د هر اړخیزو پروګرامونو په مرسته او د ښځو په منلو سره د افغانستان اصلي واکمن شي، خو هغوی خپل حقیقت ثابت کړ او د ښځو او د بیان پر آزادۍ محدودیتونه ولګول.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا استازو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی او ملګري پلاوی سره دوه ورځنۍ ناسته درلوده او دواړو لورو د باور جوړولو او د افغانانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. که څه هم دا د امریکا د پلاوی او د طالبانو د حکومت ترمنځ لومړنۍ رسمي ناسته وه، خو مخکې هم د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو په اړه غونډې شوې وې. خو د دغو ناستو له پای ته رسېدو وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا بهرنۍ موضوع راخلو. ټاکل شوی د چنن د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د فدرال محکمې د قاضي په وړاندې حاضر شي. د موړی تورن دی چې خلګي تاوتریخوالي د هڅولي او د امریکا د 2020 کال د انتخاباتو د نتایجو د لغوه کېدو هڅه یې کړې ده. په دغه تورونو محکومېدل ښایي یو کال بندو لري. تفصیل له صفي الله ستانک زینور.
د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د دغه هیواد د فدرالي محکمې ته ورغوښتل شوی سو د خپلو تورونو په وړاندې د قاضي پوښتنو ته ځواب ورکړي. ډونالډ ټرمپ په دې تورن دی چې د 2020 کال د ټول ټاکنو د پایلو د لغوه کولو په لټه کې و. ټرمپ څو ځله ادعا کړې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو کې درغلی شوی، خو اوسنی ولسمشر جو بایډن وایي د ټرمپ د دې ادعا په اړه هیڅ ثبوت نشته. د ټاکنیزو درغلیو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ادعا وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د هغه پلاویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ولسمشرۍ د سوله ییز انتقال د مخنیوي لپاره برید وکړ. په پایله کې 15 کسان ووژل شول او تر 100 ډیر نور پولیس ټپیان شول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د دغه هیواد د کانګرس پر ودانۍ د برید د لومړۍ کلیزې په مناسبت د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغې پیښې مسؤل وباله او د امریکا له خلکو یې وغوښتل چې پرېکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د اصولو په توګه مني او که نه. د ښاغلي بایډن په وینا د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې دا چې په ټاکنو کې ماته وخوړه، بلکې د واک د سوله ییز انتقال د مخنیوي هڅه یې هم وکړه. جو بایدن د امریکا خلکو ته ډاډ ورکړ چې دا ډول برید به بیا هیڅکله نه کیږي. نن تمه کیږي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد لګیدلي تورونه د قانون له مخې وڅېړل شي او ښاغلي ټرمپ به د واشنګټن پر وخت د مازیګر شاوخوا 4 بجې د قاضي په وړاندې حاضر شي. په دغو تورونو محکومېدل ښایي ډونالډ ټرمپ ته د یو کال بند سزا ورکړي. ټرمپ دا تورونه رد کړي چې خلک تاوتریخوالي ته هڅوي. د یوې سروې له مخې شاوخوا 2/3 امریکایان د 2020 کال د جنوري په شپږمه د دغه هیواد پر کانګرس برید له تاوتریخوالي ډک ګڼي، خو په دې اړه د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو ترمنځ د نظر توپیر شته. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې د 2020 کال د جنوري د میاشت د شپږمې نیټې برید وڅېړه او د دې پیښې له سلګونو عیني شاهدانو سره یې مرکې وکړې. د امریکا د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې په ټول امریکا کې د دغې پیښې په تړاو تر 120 ډېر کسان نیول شوي چې ځینو یې په وړو ورانکاریو او ځینو یې په جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا د ډیموکراسۍ په 200 کلن تاریخ کې د 2020 کال د جنوري شپږمه یوه توره ورځ بلل شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بد څلوېښت نوي ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالات موین عبدالله مختار نن په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې ویلي دي چې دغه نوي ولسوالۍ به ډېر ژر اضافه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلوېښت نوې ولسوالۍ جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو معین عبدالله مختار د پنجشنبې د ورځې په سهار په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په غونډه کې وویل چې دغه وزارت د 28 ولسوالیو حدود هم ټاکلي چې په خبره یې پخوا تصویب شوې وې. عبدالله مختار زیاتوي چې د طالبانو حکومت سل نوي کلي هم جوړ کړي دي.
نږدې سل کلی نوي جوړ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د لومړی معاونیت په چوکاټ لاندې تقریبا د څلوېښتو ولسوالیو د جدیدو تاسیس پلان لري او فلن وخت کې به هیوادوال له دې څخه مستفید شي چې څلوېښت نوي ولسوالۍ تعمیرونه ایجاد کړي او ټول ولسونه له دغه پروژې څخه برخمن کړي. اوس ولسوالۍ چې پخوا منظور شوې وې د مرکزونو په ګډون یې څلور خواوې خپلې ټاکل شوي او منظور شوي دي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د اکمالاتو معین وایي چې په دې اداري واحدونو کې د بدلونونو موخه خلکو ته د اسانتیاوو رامنځته کول دي او زیاتوي چې یو شمېر ولسوالۍ هم بدلې کړې او یا یوځای کړې دي. د عبدالله مختار د خبرو پر بنسټ د طالبانو حکومت د فاریاب ولایت غورماچ ولسوالۍ د ده په خبره د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره د بادغیس ولایت سره او د سمنګان نایب آباد ولسوالۍ د بلخ ولایت سره یو ځای کړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې دغه څلوېښت ولسوالۍ به د افغانستان په کومو ولایتونو کې جوړې شي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په هلمند، فراه، بغلان، فاریاب، سرپل، غور، بادغیس، بلخ، پکتیکا، زابل، نورستان او کندهار ولایتونو کې د 28 ولسوالیو د جوړولو په اړه ویلي وو. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د سیمه ییزو ارګانونو د اداري واحدونو پخوانی رئیس عبدالغیاث وردګ ازادي راډیو ته د خلکو پر ژوند د نویو ولسوالیو یا اداري واحدونو د جوړېدو د اهمیت په اړه وویل.
اداري واحدونه په افغانستان کې چې څومره زیات شي د امارت په نفع ده، د خلکو په نفع ده، چون افغانستان یو صعب العبور منطقه ده. زیات هر مناطق در افغانستان غرونه و عقدی کوتلونه دی، زیاتر خلق نیشی زدل اداری واحدونه دی قریونه و دی قصبونه غیر فاصله لیری که زیاد شی دی خلق و پنفده دی امارت پنفده دی طول خلق و پنفده چه مکتب زیاد شی، کلینیک زیاد شی، واحد اداری زیاد شی در پیشرفت افغانستان دی پاره دیر مهم واقعی کی.
خود رنگ شوی جمهوری نظام د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې یو شمېر نورو پخوانیو کارکوونکو د دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې نوې ولسوالۍ له علمي ارزونې او ټولنیزو شرایطو پرته جوړې شوي او طالبان د امتیازاتو د اخیستو او د خپلو پلویانو د ګمارلو لپاره په اداري واحدونو کې نوې ولسوالۍ جوړوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ولسوالیو اداري واحدونو او کلیو د زیاتوالو اعلان کوي چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 324 رسمي ولسوالۍ او 28 موقتي ولسوالۍ شته او په دې 28 نویو ولسوالیو سره په افغانستان کې د ولسوالیو شمېر 459 ولسوالیو ته رسیږي. په ړنګ شوي جمهوري نظام کې د ولایتونو، ولسوالیو او ښاروالیو چارې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له صلاحیتونو څخه وي، خو د طالبانو له بیا رامنځته کېدو وروسته دغه اداره منحل شوه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو حکومت د میرختي وزارت د سپینه او تور زیړی د زیاتیدو خبره کړې ده. دغه وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د هپټایټ د نړیوال ورځ په مناسبت په خبری کانفرنس کې ویل یو میلیون کسان په افغانستان کې په تور سپین زیړی اخته دي. تفصیل له پدې راپور کې
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي یو میلیون کسان په افغانستان کې په تور او سپین زیړی اخته دي او دا شمیر مخ په زیاتېدو دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو مرستیال حبیب الله اخندزاده د چهارشنبه په ورځ د هپټایټ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 680,000 کسان په هپټایټ بي او 320,000 تنه په هپټایټ سي اخته دي. د 2018 کال خدروان کال د جون تر میاشتې پوري په دغه ناروغي د اخته کسانو د شمیر په اړه زیاته کړه.
د 2018 کال څخه تر 2023 کال میلادي کال د جون تر میاشتې پوري 4,000 په هپاتایتس بي اخته کسان دي او 1,000 په هپاتایتس سي اخته کسان دي.
ښاغلی اخندزاده د تور او سپین زیړي د زیاتوالي لاملونه کډوالي، طبیعي پیښې، اقتصادي ستونزې او د وینې انتقال بللی دی. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای 28 د هپټایټ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې لیکلی و چې اوس مهال په افغانستان کې یو میلیون کسان په زیړي اخته دي. زیړي ساري ناروغي ده، له یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او د وینې او د اوبو له لارې له یو انسان څخه بل انسان وجود ته انتقال کیږي. زیړی پنځه ډوله دي چې تر ټولو خطرناکې تور زیړی دی. د شونډو زیړوالی او شاوخوا د اشتیا کموالی، سر ګرځېدل، د پښو پړسېدل، زړه بدوالی، اسهالات، د سترګو خارښت او ستومانی دا هغه نښې دي چې پر زیړي اخته کس کې لیدل کیږي. خو په تیر جمهوري نظام کې د عامې روغتیا وزارت پخوانی معین فدا محمد پیکان وایي تور زیړی غلی قاتل دی چې د نه درملنې له امله د ځیګر په سرطان اوړي او انسان وژني. هغه ازادي راډیو ته وویل
ای زردی سیاه و زردی سفید اینا بیشتر در بین مردم ما عام است، گرچه ایده برام هپاتیت بی و هپاتیت سی میگه. هپاتیت سی هم میتونه که
تورو سپین زیاده زی خلقو که آمده زینی وقتا هپاتیت بی و زینی وقتا هپاتیت بی و سی هم وایی هپاتیت سی کولای شید زیگر به سرطان لامل شید و کپریوینی ده کپریوینی زراد پا هپاتیت سی ککر وسایل لکه تبی وسایل ده سلمانه وسایل یا خلقوانی ده انتقال لحری بی و ستون زده ده چه هپاتیت سی ده هپاتیت بی پشان واکسین لری چه ده یو چه خطرناک ده یک اگر سر
خطرناک است. کسایی که هپاتیت بی واکسین میشن خطر دبل شدن به اصطلاح اما مرض کاهش میده.
د ډاکټرانو په خبره په دغه ناروغي د اخته کېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لار د تور زیړي واکسین کول دي او باید ټول په منظمه توګه درې ځلې واکسین شي چې ټول دورې شپږ میاشتې وخت نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې 345 میلیونه د هپاتایت په ناروغۍ اخته دي او هر کال شاوخوا 1 میلیون کسان د دغه ناروغۍ له امله مري.
facebook.com/azadiradio
اوس به په ختیځ کې کنړ ته ورشو. په کنړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي غواړي د یاد ولایت په تودو سیمو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي. دا چې څنګه جوړوي تفصیلي په راپور کې اورو.
په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي تودې او د کونړ سیند دواړو غاړو ته پرتې سیمې د کیلو بوټو د ودې او ښه حاصل ورکولو ته مناسبې دي. د دوی په وینا چې اوس غواړي په یادو ساحو کې د کیلو بڼونه جوړ کړي او دې کار لپاره یې له وړاندې تابع نیولې. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن د کیلو د نوو جوړېدونکو بڼونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د منګه د خای او تحقیقاتي فارم د کیلو دپاره جوړ شوی و چې په نتیجه کې د کیلو دپاره ښه مناسب ځای او ښه مناسبه هوا لري. موږ اوس غواړو چې د وزارت په همکارۍ باندې د کونړ خاص ولسوالۍ کې د کیلو د پاره یو زمينه برابره کی او په هغه ګرمو سیمو کې لکه څوکۍ ولسوالۍ، نورګل او اسدآباد، سرکانو دا ټولې مناسب دي د کیلو د روزنې او د کیلو د ترتیب د پاره.
د بڼوالۍ چارو کارپوهان هم وایي د کونړ، ننګرهار او لغمان د هوارو سیمو په ځانګړي ډول د سیندونو غاړو اقلیم د کیلو د خوادي او زیات حاصل ورکول لپاره مناسب دی، او که چیرته په یادو ولایتونو کې باغونه جوړ شي نو هیواد او بڼوالو ته به ډیر ګټور ثابت شي. ولی ولا صاحب،
دغه سیمې د کیلو باغونو لپاره ډیرې وړ دي او مناسب دي. که چیرې دغه باغونه جوړ شي، یو خو به د نور هیوادونو څخه د کیلو واردول کم شي، بل به د هیواد په داخل کې خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
په کونړ کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست مسؤلین په داسې حال کې د یاد ولایت په تودو ساحو کې د کیلو بڼونو جوړولو خبره کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان، هندوستان، ایران او نورو ځایونو هر ورځ د میلیونونو افغانیو په ارزښت کیلې راوړل کیږي، او هر کال له دې درکه یادو هیوادو